د سیمې لپاره د امریکایي قوا عمومي قومندان جنرال ډیوډ پېټرویس د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه پرون د تاجکستان له جمهور رئیس سره خبرې وکړې. او عراق یو اربیا د ملګرو ملتونو سازمان غوښتنه کړې چې د بغداد د چارواکو له ادعا سره سم په دغه هیواد کې له روان تشدد د بهرنیانو د ملاتړ په اړه تحقیقات وسي.
ولنه په خبرونه کې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې هغه یو لستن ایرانیان به تخش کړی چې پرون د هیواد په غیر قانوني توګه ننوتی او لنوتو سره سم نیول شوی و. د غرض خبرونه په ورستۍ برخه کې د خزو لپاره اونیس ام پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې له مهاجرینو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یو ان ایچ سی آر وایي له هغو یو شمېر کورنیو سره چې په دې وروستیو کې په باجوړ او نورو سیمو کې د بې امنیتیو په خاطر د افغانستان د کونړ ولایت بې ځایه شوي دي، د مرستو ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. دا چې څه ډول پروګرامونه دا پوښتنه فرشته جلال زی په کابل کې د دې ادارې لویان نادر فرهاد څخه کړې ده. ښاغلی فرهاد په ځواب کې وایي
څنګه چې تاسو ته معلومه ده ځینې کورنۍ په دې وروستیو کې کونړ ته راغلي ده او دې خلک هم پکې پاکستانیان دي او هم افغانان دي. یو نه چیر خپل کوشونه کوي چې سره د دولت او ځینې نور مؤسسات خیری مؤسسات سره د خلکو سره د لپاره مرستې وکړي او دا همدا اوس د یو نه چیر تیمونه او د دولت تیمونه په ساحه کې دي او موږ په دې هڅه کې یو چې تر څو پیدا وکړو چې څونه کورنۍ دي او څه ضرورتونه غوړي لري. موږ تر اوسه پورې تقریبا سلويخت کورنۍ ته مرسته کړې ده او کوشش هم کوو چې نور مرسته به وکړو د خلکو سره.
دغه مشکل د افغانو بي ځای سويو او د افغانو مهاجرو چې برتر استنیږي له دوی سره ستاسو د مرستو په پروګرامونو څومره اغیز کولای شي؟
کومه خاطه سیراد لري خو اوس کې دوه زیات شمیره نه دي، تقریبا سلويخ کور نه دي او د دې لپاره مونږ کولای شو چې مرسته وکړو. منفی تاثیرات د مونږ په پروګرامونو کې هم دا اوس نه لري. خو که چیرته د دې شمیره زیات شي خو خامخا لګښتون زم به ځان بیا پیدا شي. خو مونږ په دې هڅه کې یو چې وکولای شو یو دولت نور خیری مسات سره یو ځای دې به ځای خلک لپاره مرسته وکړو تر څو چې مونږ کولای شو هغه مرسته مونږ به کوو ان شاء الله.
فرهاد صاحب، تاسو خبر یاست چې په میرامشا کې د وضعیت د خرابوالي په خاطر هم زیات شمیر کورنۍ خوست او نورو شاوخوا ولایتونو ته بې ځای سوي دي. دوی په اړه کې تاسو معلومات څه دي؟ دوی سره مو څومره مرسته کړي؟
ځینې کورنۍ هم راغلي وو خوست او پکتیکا ولایتونو هم ده. خو په دې ولایتونو کې بیولوژیار دفتر په ګردیز کې سره د دولت سره یو ځای مونږ او ځینې نور مؤسسات سره یو ځای ځینې کورنۍ دپاره مرسته او کومکونه بشري کومکونه کړی یو او د دې روسي جګړې امنیتي ستونزې چې په میلانشا کې پېښ شوې ده خو داسې دقیق معلومات نه لرو مونږ چې څو کسان هم یا څو کورنۍ افغانستان دننه ته راغلې ده. خو مونږ د یو نچیار دفتر فعال دي په ګردیز کې دولت سره یو ځای کار کوي که چېرته مونږ په دې پوه شو چې خلک پکتیا یا پکتیکا ولایتونو ته راغلي دي خو هغې سره به خامخا به مرسته کوو او مونږ یو په افغانستان کې چې د خلک سره به مرسته وکړو. خو ځینې مشکلات شته، امنیتي مشکلات ستونزې ډېر دي په ځینو ولایتونو کې ځکه چې د کونړ او پکتیکا او پکتیا. خو سره د دې مشکلات سره یو ځای مونږ خپل کوششونه کوو چې د بې ځایه خلکو لپاره هم مرسته وکړو.
په کابل کې له مهاجرینو سره د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویاند نادر فرهادو چې په کونړ ولایت کې د میشتو باجوړیانو او د پاکستان د نورو سیمو د بې ځایه شوو مهاجرینو سره د مرستو د خپلو مرستو په باب څرګندونې کولې. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو په وړاندې د پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې هم په لسګونو زره خلک له خپلو کورنو بې ځایه شوي او نورو سیمو ته انکړه شوي دي. بیا هم پاکستان کې تمکیږو. پاکستاني سره د ملیشو ایران پولې ته نږدې څه باندې لسنه ایراني مامورین چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک کړي خودل شوي او هیواد د غیر قانوني ننوتو په جرم توقیف کړي و. خو وروستي راپورونه وایي چې دا کسان بیرته خوشې کړی شوي دي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
د دوشنبه په ورځ ماسپښین مهال پاکستانی ملیشا او د ایران سرحد ته نږدې په مشکل سیمه کې یوه لستنه ایرانی اتباع په غیر قانوني توګه پاکستان ته د راوښتو په تور ونیول، چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې یې په اړه ویل کېدل چې دغه کسان د پاسداران انقلاب پوځي ډلې مامورین دي. د ایران سرحد ته نږدې مشکل سیمه له کوټې څخه شاوخوا 1500 کیلومتره فاصله لري. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دغه یوه لستنه ایرانیان د دوشنبه په ورځ په دوو موټرو کې سپاره وو او له ایران څخه پرته له قانوني اسنادو یې پاکستان په خاوره کې 2 کیلومتره سفر را کړی و، چې د ملیشا ځواکونو یوې پوستې ونیول او د څېړنو او پلټنو لپاره یې په مشکل سیمه کې د ملیشا ځواکونو یوه کمپ ته انتقال کړل. د سې شنبې په سهار وختي د ملیشا ځواکونو ویاند مرتضی بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تر تحقیقاتو وروسته بیرته خوشي کړي دي. موږ د شپې له دوی څخه لومړني تحقیقات بشپړ کړل او دوی بېګناه ثابت شول، چې بیا مو بیرته ایراني چارواکو ته وسپارل. دغه کسان د پاسداران انقلاب کسان نه وو، بلکې د ایران عادي خلک وو. د دغو یولسو ایراني اتباعو تر نیولو وروسته داسې خبرونه هم ورکړل شول چې له دوی سره وسله هم نیول شوې ده. خو د ملیشا ځواکونو ویاند مرتضی بیگ دا خبره رد کړه او ویې ویل چې سره له دې چې دغه کسان غیر قانوني پاکستان ته راوښتي دي، خو چې څه مو ورسره ترلاسه نه کړل، نو له ایران سره د سرحدي تړون له مخې مو بیرته خوشې کړل. دا یو سرحدي تړون دی چې څوک په غلطۍ سره د سرحد یوې بلې خوا ته واوړي او بیا پرته له محاکمې خوشي کېږي. زموږ خلک هم چې په غلطۍ سره ایران ته ورواوړي، هغوی یې بیرته خوشي کوي. د ایران د پاسداران انقلاب یو مشر برید جنرال شریف هم خبري رسنیو ته ویلي چې دغه یولستنه د پاسداران انقلاب مامورین نه، بلکې د ایران عادي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې 8 ورځې وړاندې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې په یوه خونړي برید کې د ایران د پاسداران انقلاب د 5 لوړ رتبه قمندانانو په شمول تر 30 زیات کسان ووژل شول، چې پړایه د جندولا په نامه وسلوالې ډلې پر غاړه واخیسته. ایران تور لګاوه چې ګواکې د جندولا ډلې مشر عبدالمالک ریکی دا حمله د پاکستان د بلوچستان په سیمو کې چې له ایران سره سرحد لري تنظیم کړې وه، او دې ته په پام سره یې د اکتوبر پر 19 نیټه له بلوچستان سره خپل ګډ سرحد هم چې څه د پاسه 200 کیلومتره مساحت لري د هر ډول تګ راتګ لپاره وتاړه. خو پاکستان د ایران دا دعوی رد کړې او پاکستان ته راغلي د ایران د کورونایو چارو وزیر ته یې د هر ډول مرستې ژمنه ورکړه.
و امریدل چې پاکستانی چارواکو ویلي چې هغه یولس تنه ایرانیان یې بیرته خوشي کړي چې پرون ایران سرحد ته نږدې پاکستانی ملیشو نیولي وو، او داسې ویل شوي وو چې دوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک غړي دي. دا پیښه اته ورځې وروسته له هغه رامنځته کېږي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په یوې ځان وژونکې حمله کې د سپای پاسداران انقلاب د شپږو قمندانانو په ګډون 240 تنه ووژل شو. له دې پیښې مسؤلیت د ایران سنی ډلې جندالله په غاړه اخیستی. د ایران په پاکستان تور لګولی چې د دې ډلې فعالین له خاورې په ایران کې تخریبي اعمال ترسره کوي. ایران له پاکستانه غوښتي وو چې د دې ډلې مشر او نور لوړ پوړي غړي دي ور وسپاري، خو پاکستان له دې انکار کوي چې د دې ډلې مشر دې په پاکستان کې میشت وي. او سمرزو د افغانستان په اړه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو او د غرض د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه لیکنې چاپ کړي دي. سلیم محمد صالح دا لیکنې لوستي او مهمې برخې راوروي.
کرسچن ساينس مانیټور په خپل وروستۍ غړي کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د عبدالله څوک د ترسرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنې کې راغلی ډاکټر عبدالله د تیر یکشنبې په ورځ له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکه کې وویل د هغو درغلیو د مخنیوي لپاره چې د اسد د 9 په انتخاباتو کې وسول، باید کرزی زیاتې تقاضاوې او غوښتنې ومني. عبدالله وویل تر هغو چې خلکو ته یې د عادلانه او شفاف انتخاباتو اطمینان نه وي ورکړی، افغانانو ته به زحمت ورنه کړي. ورځپاڼه لیکي عبدالله د یو متحد د پیدا کولو په تمه د واشنگټن له شک او تردید څخه استفاده کوي. دغه شکونه د کرزی پر حکومت موجود دي. عبدالله وویل کرزی باید خلکو ته د انتخابات خپلواک کمیسن له بې طرفۍ ډاډ ورکړي او د رای ورکولو مشکوک مرکزونه دي وتړي. د ورځپاڼې په حواله دا هغه غوښتنې دي چې امریکا به یې هم ملاتړ کوي. کرسچن ساينس مانیټور لیکي عبدالله له داسې معامله ګران څخه نه دی چې قدرت ته د رسېدو لپاره له کرزی څخه د یوې شې معاملې په تمه وي، نه یې هم وسلول پلویان دا غواړي چې ده ته کوم تهدید جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي عبدالله د افغانستان په سیاست کې یو ډول پیچلی او ځانګړی شخصیت لري. د ورځپاڼې په استناد له یوې خوا د عبدالله تیر وخت دی له جنګ سالارانو راپیژني چې د 1990 میلادي کال په لومړیو کې دوی په کابل کې جګړې پیل کړې. په جنګي جرمونو او د زرګونو کسانو په وژنو تورن دي. دوی کابل هم په کنډوالو بدل کړ. ورځپاڼه زیاتوي په 2008 میلادي کال کې چې کله نړیوالې ټولنې یو لایحه رات کړه، د دې لایحې لمخې د جنگ سالارانو پخوانی جرمونه بخښل کېدل. عبدالله په دې وخت کې د خپلو پلویانو ملاتړ ترلاسه کړ. خو رسپانه زیاتوي، عبدالله د یو مجاهد په پرتله تر ډیره یو ټیکنوکرات دی. کرسچن ساينس مانیټور د لیکنې په دوام زیاتوي، عبدالله د خپل ژوند په بیه هم هر څه پر خپلو کمپاینونو لګوي. د زیاتو کارپوهانو په باور په انتخاباتو کې د بری چانس کم دی. د ورځپاڼې په حواله، عبدالله له څو اړخونو څخه غواړي د افغانستان د اوباما په څیر وي، هغه څه بدل کړي چې په تیرو اتو کلونو کې ترسره سوي او له کرزي څخه د خلکو د نارضایتۍ سبب سوي دي. دغه ورځ واشنگټن ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې. امریکایي سرتیري هیله مند دي چې قرباني به یې په اوبو نه لوحي کیږي. د لیکنې په پیل کې راغلي، په داسې حال کې چې د اوباما اداره افغانستان ته د لسګونو زرو عسکرو پر لیږلو غور کوي او افغانان د دویم پړاو انتخاباتو ته تیاری نیسي، په دې هیواد کې ځینې میشت امریکایي عسکر تشویش لري چې د دوی ماموریت په امریکا کې د میشت خلکو ملاتړ له لاسه ورکړي. د دوی او د دوی د ملګرو قرباني په اوبو لاهو سوي ده. په دې لیکنه کې د یوې 28 کلنې ضابطې کوبل له قوله لیکل سوي، د روان اګست میاشتې په رارسېدو سره دیرش میاشتې کېږي چې له خپل 15 کلن زوی څخه لرې ده او په افغانستان او عراق کې پوځي ماموریت کوي. هغې ویلي دي د ماموریت په پوره کېدو سره به افغانستان پرېږدي. د هغې په وینا په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو قدر نه کېږي. هغې واشنگټن ټایمز ته ویلي دي اکثرو امریکایانو دا هیره کړې چې افغانستان ته ولې راغلي دي.
قدر من اوریدونکو، تر دې دمه مو له ملتیا مننه او اوسم د دې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېږي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خپرونه.
د نیما نړۍ د خپرونه عزتمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي. په سر کې د خزلو یو روزنی مرکز از موږ چمتو کړی ریپورت اوري.
اکثرا دغه ترنمه ده نمونه دی پروپوزل لیکنه ریپورت لیکنه.
بیا په قندهار ولایت تلل شو او دغه ولایت د خزلو ستونزو په مخابر کړو.
ورځ په ورځ زړه کیږو، یو سالندې مکیږي، وږې مې خوږیږي. نو څخه چې دغه چیلمه دی که څنګه؟
د خبرونه تر پایلم سره مالوسی.